که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد شیبر می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور مننه د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په کاناډا کې د افغانستان په اړه لوی مهمه غونډه په جزئیاتو خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور خپروي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د لاجورد لار پرانیستل شي او افغانستان له اروپا سره وصل شي. د ترکیې ولسمشر د ازبکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکې سیشن به په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې د رسنیو مسؤول وحید الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل په دې راپور کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه دا مبارزه څومره اغیزمنه ده معلومات شامل دي. شغلی عزیزی ویلي د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. د شفافیت نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو مرسته باید پر ځای ولګول شي او د فساد ښکار نشي. د فاریاب والی وایي د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. سید انور سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې عملیاتو هدف داسې روښانه کړ. په ډیره لنډ راتلونکي کې د لاجورد لاره پرانیستو د همدې لپاره میلمانه فاریاب ته راځي او بیا د اندخوی ولسوالۍ ته د لارې د پرانیستو لپاره ځي، نو د لارې مسیر باید پرانیستی وي. د فاریاب والی زیاته کړه چې دا عملیات له 6 ورځو راهیسې دوام لري. د فاریاب او جوزجان ترمنځ پر لویه لاره او ولسوالۍ پرتې دي. تمه ده چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې په فاریاب کې د لاجورد د لارې د پرانیستو مراسم ترسره شي. د هغه لاره ده چې افغانستان به له اروپا سره وصل شي. جرمني څارنوالانو د جمعې په ورځ یو 12 کلن افغان په بهرني تروریستي سازمان کې په غړیتوب تورن کړ. عبدالله اسکی تیره پنجشنبه د جرمني د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د جرمني چارواکي وایي دغه افغان په 2013 میلادي او 2015 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو پولیکو کې وو او څو ځله پر افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې برخه هم اخیستې ده. خو څارنوالانو دا نه ده په ډاګه کړې چې دا افغان د جرمني په کومه سیمه کې نیول شوی او په څه ډول د هیواد ته رسېدلی. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ازبکستان ته لاړ او هلته یې د دې هیواد د پخواني مشر اسلام کریموف په قبر د هغه روح ته درناوی وړاندې کړ. اسلام کریموف چې د روان میلادي کال په لومړیو کې ومړ د 25 کلونو لپاره د منځنۍ آسیا د دې هیواد ولسمشر و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف او نورو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اردوغان د پنجشنبه په ورځ په پاکستان کې و. ترکیې مشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو پر مهال ویډیو تورن کړ چې د ده په خبره په اسلامي نړۍ کې ګډوډۍ ته لمن وهي. اردوغان د غرض پر مسلمانانو غږ وکړ چې فرقه یي توپیرونو ته شا کړي او د سخت دریځۍ پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د خپل حکومت یو شمیر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په یوه اعلامیې کې وویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایکل فلین د ملي امنیت د سلاحکار او سناتور جیف سیشنس د امریکا د لوی څارنوال په توګه انتخاب کړی دی. ډونالد ترامپ ویلي دی چې دی باور لري چې مایک پومپیو به یو سخت او توانمند مشر وي. مایک پومپیو د کانګرس د اساسو د جرګې د استخباراتو د کمیټې غړی دی او په هغه پلټنو کې رخنده رول درلود چې په 2012 میلادي کال کې په لیبیا کې د امریکا پر قونسلګری د برید پاړه ترسره شوی دی. نوموړی دغه راست له ایران سره د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. وړاندې په خبرونه کې د دغو ټاکنو په اړه تفصیل اوریدلی شي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وای د روان میلادي کال لپاره رئیس تر اوسه پوری 4,086 کډوال اروپا ته پلار کی په مدیتراني سمندرګي کې ډوب شوی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان بیان لیونارډو ویل د جمعې پر ورځ په جنوا کې خبریالانو ته وویل موږ د ژمي په دې موسم کې په مدیتراني سمندرګي کې د پلاستیکي کښتیو د ډوبېدو ډېرې غمجنې پیښې وینو. نوموړي وویل په پلاستیکي کښتیو کې اکثره سفر کوونکي کډوال او پناه غوښتونکي د لویدیځې افریقا دي چې د لیبیا له سمندرغاړو حرکت کوي او غواړي چې د ایټالیا ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین یې کتنه کړې وای د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی، خو IMF وای د اوکراین د اقتصاد بیا پر پښو درېدنه د اصلاحاتو په پرمختګ پورې تړلې ده. د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوی مشر رون وان رودین چې د نومبر له 3 تر 18 نیټې پورې په اوکراین کې وو تمه شولې چې د اوکراین اقتصاد به په روان میلادي کال کې له 1-1.5% وده وکړي او په 2018 میلادي کال کې به دا اندازه 2-2.5% ته زیاته شي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د IMF په وینا اداري فساد دا مهال په اوکراین کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. دا د دې سات خبرونه. ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په کاناډا کې له امنیتي کانفرنس خبرو چې د افغانستان دفاع وزیر پکې ګډون کړی. اسلام آباد اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت په ماسکو او هند کې د افغانستان په اړه په 2 کې برخه واخلي تر څو د افغانستان د سولې لپاره یو لاره پیدا شي. د سیاسي چارو له کار پوه کبیر رنجبر سره شخیدلی یو.
هم اقتصادي بوران د پاکستان کې دی، هم امنیتی بوران او هم سیاسي بوران، او د ترامپ ستراتیژي یقینا ډیره موثره به وي.
د صابل والی په خپل ولایت کې داعش تاندیشمن دی.
مرکز په جریان کې اچولې دي، د هغوی نه مرسته غوښتې ده، هوایی او زمینی مرسته مو غوښتې ده او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولې دي.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر د CIA لپاره داسې څوک نومولی دی چې د ایران د اټومي موافقې سره سخت مخالف دی. د امریکا تلونکي ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادو له مشرانو سره د خدای پاماني پر مهال وویل چې په واشنګټن کې به نوې اداره هم له اروپا سره ښه اړیکې ولري.
The commitment of the United States to Europe is enduring and it's rooted in the values we share. Values that Angela just mentioned.
د افغانستان دفاع وزیر په کاناډا کې په یو امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. په دې 3 کانفرنس کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. جزئیات تر رضوان مراد پورا پور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتی کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې 3 کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا 100 هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د دې کانفرنس او پکې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عموما دا کنفرانسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي چې په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګه سي تقویه شوی ده. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایی ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوی وکړي. د کاناډا په دې امنیتی کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتی حالت او تورستي فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال راد منشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. که څه هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړه اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتی ځواکونو ته د نړیوال ټولنې زیاته توجه اړوي.
نن د نومبر 19 ده. پاکستان وایي چې راتلونکي میلادي میاشت به د افغانستان لپاره په دوو جوړیدونکو غونډو کې چې یوه یې د اسلام آباد، پیکینګ او ماسکو ترمنځ په روسیه کې جوړی شي او بله غونډه په هند کې ترسره کیږي برخه اخلي. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریاله رابعه اکرم خان راپور لري.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د روس، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه پر راتلونکي میاشت روس کې کیدونکې ده. په خارجه چارو دفتر کې اونې سي خبري غونډې ته د یاد دفتر ویا نفیس کریا د یو سوال په جواب کې اوویل چې د سیمې ملکونه د افغانستان خراب امنیتي حالت په اړه اندېښمن دي. په دسمبر کې کیدونکې درې اړخیز غونډې په اړه خپل خبرو کې ښاغلی نفیس کریا زیاته کړه،
موږ هغه ټولو اقداماتو ته په اعلی سطح اهمیت ورکوو کوم چې په افغانستان او سیمه کې امن او ثبات په مخه وي. داسې هلې ځلې نور ملکونو ترمنځ هم کیږي چې پکې ورته تاسو اشاره وکړه. د روس، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډې یوه غونډه شوې ده. د دې بله غونډه به را روانه میاشت کې کیږي. په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو د امنیت حالات او د غیر ریاستي عناصرو موجودګي اندېښنه راوچته کړې ده.
نفیس سکریا په وینا چې ترهګري نړیوال چیلنج جوړ شوی دی او په دې ترهګرۍ کې د پاکستان 10,000 وژل شوی دی. واضح دی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین سلور اړخیز ملکونو یا کیو سی جی فورم هم شته، خو په ډرون برید کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د دې فورم غونډې د ځنډ ښکار شوې دي. د لړکی خبریال او د سیمه ایز چارو کارپو متین حیدر وای،
اگر کیو سی جی ہے یا کوئی الٹرنیٹ فورم ہے تو اس
جی دے او بل سے متبادل فورم وی. بنیادی مقصد امن، ثبات او طالبان په کامی بهر کې راوستل دي، خو کوشش دا پکار دی چې کیو سی جی بیا بحال کړي شي، ځکه چې هغه کې امریکا، چین او پاکستان او د افغانستان حکومت هم شامل دي. اوس دا درې اړخیز او متبادل فورم جوړیدونکي دي. قتل بداوی چې دا تر ساده پورې کامیابی دي شي او که د ناکامۍ سره مخ نو افغانستان کې چکم دا بحران دی، نو دا به نور هم سیوا کیږي.
خارجه چارو دفتر ویان په وینا چې هند کې کېدونکې د ایشیا سره کانفرنس غونډه کې به د خارجه چارو مشیر سره تجهیز کړون کوي، ځکه چې د افغانستان امن پاکستان لپاره مهم دی. دوی وایي چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان او د سیمې امن او ثبات سره تړل شوی دی.
د رابع اکرم خان پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستان غواړي راتلونکي میاشت د چین او روسیې له استازو سره په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د څلور اړخیزې غونډې له لارې هم کیدای شي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې وشي. اسلام آباد دا خبره د پنجشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړه چې تر دې مخکې په همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډې کولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دوغو څلورو هیوادو د استازو ترمنځ 15 ځله غونډې شوې دي، خو دا غونډې وروسته تر هغه وځنډول شوې چې د می په 22مه په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. البته کابل ویلي چې اسلام آباد د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې کړې ژمنې نه دي ترسره کړې. کابل له پاکستان غوښتي وو که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د دوی مشران دې له خپلې خاورې وشړي. افغانستان څرنګه بیا اوس د څلور اړخیز غونډې خبره کوي؟ د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر څخه اور،
یوازینۍ لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لا د حل د شخړې نه ده، مگر یو شی باندې زه مطمئن یم، کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړی دی هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه دیرش کالو هغه ناورین چې په افغانستان کې مېسته راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلودی.
تاسو وایئ چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملیحي لودي خبرې دوه مخي دي، ورته نظر د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي هم لري چې په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار نه لري. که چیرته د اعتبار او اعتماد مسله وي، نو بیا څرنګه افغانستان دې ته خوشاله دی چې په څلور اړخیزو خبرو کې د پاکستان استازي هم برخه واخلي او دې ته امید لري؟ تاسو او د حکومت چارواکي امید لري چې دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
نو دا خوشحالی او دا ملاتر احتیاط سره جوخت دی. نو باندې ویل چې بل لار نشته. یو وار بیا دنیا د پاکستان خلک دی افغانستان خلک به وازمای پاکستان چې بیا هم خپل هغه تعهدات ته چې په سرورسیزو ناسته کې د ورکړي وو دغه خلکو ته او دنیا ته په دې کې پاتې راغی بیا دا تعهدات به دی مجبور دی چې تازهیي کړي او که بیا پاتې راغی خو دا یو ډیپلوماتیک لوی برلاسیتوب د افغانستان د ډیپلوماسي ده او که کرت کینو او د دې وینې تویېدلو ناظر واوسو خو دا رښتیا هم اوس په یو ډېر لوی ناورین بدل شوی. هره ورځ په لسګونو افغانان د دغه انتحاري حملو په پایله کې وژل کېږي. هغه انتحاریان چې پاکستان لخوا رالېږل کېږي تجهیز کېږي تمویل کېږي نقشه ورته جوړېږي او په هغه باندې کار کېږي ډېر قوي. طالبان خپله دغه ظرفیت نه لري اصلا چې دوی وشي کولی دغسې مغلق عملیات سرته ورسېږي. دا په دې ټول پوهېږي چې د پاکستان هغه پنځم ستون چې په داخل د افغانستان کې دی ایسای هغه کاروي لوګي نه ګټه اخلي او دغه عملیات دوی سرته رسوي. دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي او هغه وخت کېښودل کېدلی شي چې پاکستان په خپله ستراتیژۍ کې بنسټیز بدلون راوړي د افغانستان په هکله.
رنجپر صاحب، په امریکا کې انتخابات ترسره شول او ډونالډ ټرمپ راغی. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال او تر هغه مخکې په پاکستان باندې سخت انتقادونه کړي وو. فکر نه کوي چې د امریکا په سیاست کې تغییر ممکن د پاکستان په سیاست کې هم تغییر رامنځته کړي؟
سل په سلو کې زه دې خوشاله یم چې موږ ډېر وخت له لاسه ورکړ او دغه لاس کاله مخصوصا اته کاله د دیموکراتانو د حاکمیت په وخت کې یو جدي اقدام ونسو د پاکستان په هکله. که جدي اقدام سوی وای او عملی اقدام منظور می دهی فقط حالت که در حالت بدلیده دیر جر بدلیده ولی پاکستان که خپل دیر لوی بحران دی اغیط از دولتی بحران واینا یعنی هم اقتصادی بحران تا پاکستان که دی هم امنیتی بحران او هم سیاسی بحران او دی ترامپ استراتیجی یقین لدن بیر مواصله بی او که او مغا وعدی چی ورکړی دی خلکو ته ژمنی چی کړی دی په خپل کمپاین کې که په پاکستان جدي فشار راوړي نو دغه حالت بدلیږي او پاکستان بله لار نه لري غیر دې چې نړیوالې ټولنې سره د تروریزم په مبارزې کې همغږي شي.
له کبیر رنبر څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د داعش د هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نور موضوعاتو ترڅنګ د داعش مسلې ته اشاره کړې ده. دغه چاپی خبرونه ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکو ورسپانې ګارډین په خپل پرونی غنی کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر حضور او فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي 15 میاشتې مخکې د دې ډلې سختریزي وسلوال ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کلي منان باغ ته ورسېدل چې یوه غرنۍ سیمه ده. هلته دغو وسلوالو د قومي مشرانو، مخبرو او هغو کسانو په وژلو پیل وکړ چې د خپلې ډلې پر ضد یې په توطیه تورن کړي وه. ګارډین په دې منځ کې د ظاهر شاه په نامه د یوه ځوان برخلیک ته پام اړولی چې غرونو ته یې پناه وړې وه، خو کورنۍ یې په هغې ویډیو کې د ده له سرنوشته خبره شوه چې په فیسبوک کې خپره شوه. د ظاهر شاه خسر زیارتګل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دوی په فشار سره دی مجبوره کړ چې پر منفجره موادو کښېني. موږ حتی د ده د بدن یوه برخه هم پیدا نه کړه. ګارډین د مطلب په دوام کې لیکي د داعش ډلې جنګیالي که څه هم د امریکا د هوایي حملو په مرسته ځپل سوي او په سیمه کې هم ځایي خلک لږ ملاتړ کوي، خو د افغانستان په ختیځ کې یې یوه غرنۍ سیمه په لاس کې ده. د سیمې اوسیدونکو ورځپاڼې ته ویلي داعش ډله د وژنو لپاره معمولا له منفجره موادو کار اخلي. دغه راز خلک مجبوروي چې ږیره پرېږدي، ښځې پوره حجاب وکړي او چادري پر سر کړي. د دولت لخوا تایید سوي ودونه یې ناروا بللي، کوچني زیارتونه ویجاړوي او پر سګریټو نسوارو کولو او د کوکنارو پر کښت یې هم بندیز لګولی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې داعش ډلې په عامه ظهور وکړ، له ننګرهاره د باندې یې د ځینو حملو مسؤلیت اخیستی دی. دغه ډله توانېدلې چې په دې ولایت کې ځینې ساحې ونیسي. ورسپانه زیاتوي داعش ډلې په کابل کې د جولای میاشتې د حمله مسولیت هم منلی چې د روشنایي غورځنګ پر مظاهرې وسوه. دغه راز یې تېره میاشت د عاشورا پر مهال پر شیعه‌ګانو د حمله مسولیت هم منلی دی. ګارډین لیکي له اپریل میاشت راهیسې په ننګرهار کې د امریکا لخوا 200 هوایي حملې سوي چې له کابله یې داعش ډله شاتک ته مجبوره سوې ده. په افغانستان کې د دې ډلې مشر حافظ سید خان ووژل سو او په څلورو ولسوالیو کې حضور کمرنګ سو. امریکایي ورځپاڼې د هیل په خپل پرونی غنی کې د هغه 15 میلیونه ډالر پور په باب لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د یو هوټل او د استوګنی د یو ودانۍ ته جوړونې لپاره ورکړل شوی دی. د امریکا د پانګونې خصوصي ادارې یا اوپیک مشر ته د سیګار ادارې سرمفتش په خپل لیک کې ویلي داسې ښکاري چې هم هوټل او هم د استوګنی هغه ودانۍ تشې دي او څوک پکښې نه اوسېږي او ممکن د درغلۍ له کبله د دواړو پروژو لپاره اخیستل سوی پور نه وي لګول سوی. د هیل ورځپاڼې د امریکا د سرمفتش په حواله لیکلي چې په پام کې وه په کابل کې دغه 15 ستوریز هوټل 209 اتاقونه ولري چې د پروژې اجرا کوونکو ورته 5.8 میلیونه ډالره پور واخیست او په 2009 میلادي کال کې یې د رغونې کارونه پیل کړل، خو چارې د امنیتي اندېښنو له کبله په 2013 میلادي کال کې وځنډول سوې. 8 میلیونه ډالر نور پور د استوګنی یا یوې رهایشي ودانۍ لپاره اخیستل سوی، خو د جانسوب کو د لیک په حواله چې د دې ودانۍ کارونه هم بشپړ سوي نه دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سرمفتش جانسوب کو د امریکا د حکومت اړونده پور ورکوونکي اداره یا اوپیک تورنه کړې چې د امریکا سفارت ته نږدې د دغو دوو پروژو څارنه یې نه ده کړې او د پور د ورکولو لپاره یې یوازې د پروژو د تطبیقونکو پر معلوماتو اکتفا کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د هلو ځلو مسله څېړلې. بل لور ته داعش ډلې پرې وروستیو کې په زابل ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په زابل کې چارواکي وایي دغې ډلې په یو شمېر ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي د دې ډلې د جدي ځپنو ځپلو لپاره دوی تیاریانې روانې کړي دي. ملالۍ بشیر د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د زابل ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي دغه ډلې په دې وروستیو کې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. د زابل والي وایي چې په دې ولایت کې د داعش فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي. دوی وایي طالب جنګیالیو د زابل ولایت په یو شمېر سیمو کې ځانونه داعش ډلې ته سپارلي دي. د زابل والی بسم الله افغان همداراز وایي د داعش د ذات سو فعالیتونو په اړه اندېښنې له مرکز سره شریکې کړي دي.
سپین بیرغونه کښته سوي دي، تور پورته سوي دي، په ځینو کې تور کښته سوي دي، سپین پورته سوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی، لوی ستونزه ده. د دې دپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې سوي یو. مرکز په جریان کې اچولی دي، د هغوی نه مرسته غوښتې ده، هوایي او زمیني مرسته مو غوښتې ده، د هغوی څخه مو امکانات غوښتې دي او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولي دي.
د زابل چارواکي وایي په زابل کې له داعش سره اړوندې شاوخوا 200 کورنۍ اوسي چې ډیری یې په خاک افغان، دای چوپان او نوبهار ولسوالیو کې اوسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونیسي شاید داعشیان دغه ولایت له جدي تهدیدونو سره مخامخ کړي.
داعش مرکزونه د زابل په څلور ولسوالیو کې عمل انسته څه تحرکات هم اوس د میزانې ولسوالۍ کې لکه څنګه ستاسې وایي سرغنده ولسوالۍ کې همدارنګه نوبار ولسوالۍ کې د دوی تحرکات هم لیدل کېږي. دوی له تیرو دوه کلو را په دې خوا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. اول وارې که ستاسو په یاد یې موږ له دغو مطبوعاتو له لارې سناریو کړي دي، دلته داعش زموږ سره هیچا نه منله په ټول افغانستان کې، خو اوس ټول خلک وایي دلته داعش شته، داعش شته، دلته هغه مرکزونه دي چې هغه د افغانستان په سر.
که څه هم د زابل چارواکي وایي چې له داعش سره اړوند کسان له نورو ولایتونو ورغلي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي محمد راتمنیش وایي له داعش سره په اړوندو کسانو کې چې اوس مهال په زابل کې اوسي بهرني اتباع هم شامل دي چې له پاکستان راغلي دي.
اینها از پاکستان آمدند. اینها کسایی هستند که به نام ایغورها، ترکها و همچنان
دغه له داعش سره اړوند کسان له پاکستان څخه راغلي او ایغور، ترکان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ کسان، د عراق، سوریې او یمن عربان دي او له بده مرغه د سیمې استخبارات له دوی سره مرسته کوي چې تر سرحدونو راتیر او افغانستان ته رادنه نسي.
یک سلسله تعاملاتی دارند که بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدی به داخل افغانستان بیاین.
شاغل رادمنش وای په زابل کې د ډیر ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدامات سوي دي. زابل ولایت تیر کال د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د ډیر ډلې د مشرتابه پر سر د اختلافونو په نتیجه کې د طالبانو خپلمنځي جګړې پیل شوې. د طالبانو د جلاسیوي ډلې مشري هغه وخت ملا منصور دادالله کوله. منصور دادالله وروسته له هغه چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل سو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ او خپل جنګیالي زابل ته ولېږل. د راپورونو له مخې ازبک جنګیالیو په زابل کې د منصور دادالله ملاتړ وکړ. په زابل کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ جګړو تر میاشتو دوام وکړ او وروسته د تیر کال په نومبر میاشت کې منصور دادالله د همدغه نشټو پر مهال ووژل سو. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان ځواکونه د پراخو عملیاتو پر مهال توانېدلی دي چې د دې ډلې مرکزونه له منځه یوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د تروریزم سره د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ضعیفه سوې او د پخوا غوندې فعاله نه ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنلولو. البته په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو. فضا ته د یو نوی ماموریت په اړه له عصمت څاروان اورو.
خبری است د روسیې، امریکا او فرانسې درې فضانوردان فضایي سټیشن یا تمځای ته روان شول. دوی د پنجشنبه په ماښام د فضایی بیړۍ ساویس په وسیله په قزاقستان کې د روسیې له فضایی اډې څخه فضا ته واستول شول. څو شپږ میاشتې په دغه سټیشن کې تیرې کړې. د امریکا ویټسن، د روسیې اولګ نوفیتسکي او د فرانسې تونپسکي به په فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو لپاره تحقیقات وکوي. د دوی وړونکې فضا بیړۍ چې ساویس ام اس 03 نومیږي پنځوسمه سفینه ده چې فضایي تمځای ته لیږل کیږي. د دوی د سیړنې زیات تمرکز به په دې وي چې په داسې ځای کې چې وزن نشته د ژوند شرایط تجربه شي. حاضر دمه په فضایي تمځای کې درې نور فضانوردان شته او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځي. فضایي سټیشن له مځکې له 310 تر 415 کیلومتره لرې د مځکې مدار ته نږدې د 15 هیوادونو له لورې جوړ شوی دی. دا تمځای د ورځې 15 وارې تر مځکې راګرځي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستولې دي.
ناصر فقیر زاده له لوګر لیکي افغان حکومت د پاکستان حکومت د دوه مخي سیاست ته باید امیدوارونه وسی. نجیب الله خوشتل له لشکرګاه لیکي لټرمپ غوړم چې پاکستان مه وکړي. حبیب الله زهین له پکتیا پراستولې سمس کې لیکلي دي د لاجور د لارې پرانستل به د افغانستان د لا پرمختګ سبب شي او د حکومت لپاره به یو لوی لاسراوړنه نوي. جعفری له زابل لیکي د روزګان او هلمند له بې ځایه شویو سره کمرستې ونشي په ژمي کې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ثنا سادات له میدان وردګه لیکي پاکستان چې هر ځای غونډې وکړي د افغانستان دښمن دی، د پاکستان په خبرو باید باور ونه کړو. حاجي شمسالحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ لیکي د کاناډا د غونډې له جوړېدونکو غوښتنه کوم چې د افغانستان د جنگ د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شاه مزار لیکي افغان حکومت له پاکستان څخه په افغانستان کې د سولې راوستو تمه نه کوي او نه دي د روسیې په کانفرنس کې د ګډون اجازه ورکوي. فرید اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي سولې غواړو که د هر هیواد په مرسته او همکاري وي. کمال الدین سپاند د کندهار له ارغستان لیکي وسلوالو د افغان وژنې او هیواد ورانولو په خاطر له روسیې سره تړون کړی. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي حکومت له ولسی جرګې سره د ټکر پر ځای د قانون په برخه کې ټینګار وکړي او هڅه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له نویو کسانو مخبرو چې نوي کسان کاندید کړي دي او ځینې چوکۍ ورسپارلې دي. خو اوس لنډ خبرونه. تاکل شوی دی چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سیشن به په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د فاریاب والی وی د دی ولایت او جوزجان ترمنس د لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. جرمني څارنوالانو د جمعې پر ورځ یو ولسکلن افغان په بهرني تورستي سازمان کې په غړي توپ تورن کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ازبکستان ته ولاړ او د ازبکستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ د خپل حکومت یو شمیر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,086 کډوال اروپا ته په لاره په مدیتراني سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین یې کتنه کړې وایي د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ادارې د مهمو غړیو په ټاکلو پیل کړی دی. نوموړی تیر ورځ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ په یوې اعلامیه کې ویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایک فلین یې د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنس یې د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومولی دي. د سی آی ای د امریکا د مرکزی استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنس باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د سی آی ای د مشرۍ لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوری غوښتونکو د ښي اړخي څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 250 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین له ځانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریز اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9-10 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریز لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی چې د امریکا ولسمشري ته د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړی. د امریکا اوسنۍ ولسمشر باراک اوباما د اروپا ته سفر پر مهال د خدای پامانی له خاطر له اروپایي مشرانو سره پرون وکتل. اوباما دوی ته ډاډ ورکړ چې وروسته له هغه چې ډونالد ترامپ رسمن ولسمشر شي د امریکا او اروپا ستراتیژیک اړیکې به تغییر ونه کړي. اوباما همدارز له منتخب ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د مسکو پر وړاندې کلک دریز غوره کړي. ملالۍ بشیر راپور لري.
باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزي، د هسپانیې له صدر اعظم ماریانو راهوی او د برتانیې له صدر اعظم تریزا می سره د جرمني په پلازمینه برلین کې وکتل. د دې سفر پر مهال د غواړي د امریکا متحدانو ته اطمینان ورکړي چې ترامپ به د خپلې ولسمشري پر مهال په نړۍ کې د ناټو په ګډون د امریکا مهمې ستراتیژیکې ملګرتیاوي هم داسې وساتي.
is enduring and it's rooted in the values we share.
The Europa sara da America taahud tel pate dai aw da zumuj pagadu arzushtun kin ghashtai dai da arzushtuna democracy ta zumuj jmantia qanun ta zumuj tranawai pakhpolo hewadun ki da tolo khalko dranawi ta zumuj jmantia da da NATO hewadun sara zumuj itla lawia kalunu rahisi da America da bahrani policy barkha da chi pabadu aw shu waqtun ki dawam kai aw da dwaro gundunu da ولس مشرانو د دغه پر مهال همداسي وو ځکه امریکا د اروپا په ثبات او امن کې اساسي ګټه لري
because the United States has a fundamental interest in Europe's stability and security.
اوباما د پنځشنبه په ورځ د وینا پر مهال د مرکل کلکه په لوي څرګنده کړه او برلین ته ل خپل سفر په استفاده روسیه ته په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنی پر سر خبرداري ورکړ او له منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ څخه وغوښتل چې د روسیې پر وړاندې کلک دریځ غوره کړي. اوباما هله څرګنده کړه چې ډونلډ ترامپ به وروسته له ولسمشر ټاکل کېدو د کمپاین د وختو خبرې پریږدي او د خپل دفتر د کارکونکو په انتخاب کې به دیموکراتیک ارزښتونه په نظر کې ونیسي. ټاکل شوی د اوباما نن پیرو ته ولاړسي چې دا به د ده د رسمي سفر آخري تم ځای وي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې په برلین کې د اروپایي اتحادی مشران پر روسیې په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د بندیزونو غځولو او همداراز په سوریه کې د هوایي کمپاین پر سر پر روسیه د نویو بندیزونو لګولو په اړه خبرې کوي. ډونلډ ترامپ مخکې څرګنده کړې چې له روسیې سره به د امریکا اړیکې ښې کړي. د ترامپ دغه خبرو په اروپا کې پر روسیا د هغو بندیزونو په اړه شکونه راپورته کړي چې په 2014 کال کې د واشنگتن او بروکسل لخوا په اوکراین کې د لاسوهنې په خاطر پر روسیا ولګول شول. ترامپ د کمپاین پر مهال د ځینو خبرو په خاطر په امریکا کې د نن ډیر ملاتړ ترلاسه کړ، لکه له مکسیکو سره دیوال جوړول، امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ موقتی بندیز لګول او هغه سوداګریز قراردادونه له منځه وړل چې د په وینا د امریکا اقتصاد ته تاوان رسولی دی. په نور نړۍ کې د څرګندونو په اړه اندیښنې راوپاره دي. اوباما هم د ترامپ د دغو څرګندونو مخالفت کړی او اوس غواړي د ترامپ دا خبرې د خپل پلانونو لکه روغتیایي اسانتیاوي، اټومي ډیپلوماسي او د اقلیمي بدلون پالیسي په پیاوړي کولو سره تطبیق کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو اجمل تورمن وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمن.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. هیله منیو چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. قدرمن اوریدونکو په همدې هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو د نن په خبرونه. به هم په دغه خبرونه کې پیغامونه لرو، پیغامونه اورو، وګورو چې دوستانو د کوم موضوعات په اړه پیغامونه ثبت کړی دي. دوستانو یو څه چې غواړم وایم هغه دا چې زنی موضوعات دا سری چې تاسو پیغامونه هم په غیره تکرار دي او موږ هم په وار وار د غی موضوعات په اړه له اړوند مسولینو او چارواکو سره خبرې کړي، خو بیا هم تاسو پیغامونه را رسیږي. کله خبرو تاسو حق دې پیغام مو باید خپور شي او که خبروي تاسو چې په لاند واټن کې په مغیړه مرکې له چارواکو سره او د غوی څرګندونې خبرې شي نو بیا ځلې کا غوی ته مراجعه کوو. غوی وایي په دې اړه باندې موږ څرګندونې کړي دي په لاند ورځو کې او نوی څه نشته، نو بیا غره چې تاسو پیغامونه به جواب پات کیږي. هڅه وکړي چې د نوو موضوعاتو په اړه کم چې په غیر برخه کې ستونزې موجود دي خو له چارواکو سره نه دي شریک شوی موږ ته معلومات راکړي او پیغامونه ثبت کړي. په هر حال خبره نو وکړم راځو پیغامونه ته پیغامونه اورو او تر پیغامونه وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همتین غروال خبری کوم دی خوست ولایت د میدان ولسوالۍ څخه. دولت څخه می پوښتنه ده چې دولت هغه څنګه چې امنیت نه لري په او کې امنیتي ستونزې وي، دولت مسئول نه چاغ دی کې امنیت رامنځته کړي او بیا دولتي پروژې پر مخ بوزي، او هغه څنګه چې په او کې امنیت شته او هغه لکه زموږ سیمه د میدان ولسوالۍ دی چې ان تر 15 کلو پورې د کوم جګړه او کوم سنځي امنیتی سنځي نشته، هغه ځای کې باید دولت خپل پروژې پر مخ بوزي او داسې پروژې چې هغه د سیمې خلک ورته ضرورت لري داسې پروژې پر مخ بوزي او په کار واچوي. نو موږ په سیمه کې اوس یو ښه صحیح روغتون ته اړتیا ده. دلته باید یو روغتون وي چې ډېر جدي او ښه پر مخ تللي وسایل پکې موجود وي او دلته د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. مننه او سلام.
ازادۍ رادیو محترم کارکوونکو او ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سعید د وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ څخه درته په تماس کې یم او دا پیغام پرېږدم. زموږ د جغتو ولسوالۍ بازار چې 400 دوکانونه دي تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې دروازه به خوبان شوی چې تاسو د ولسوالۍ سره همکاري کړی. ولسوالۍ محاصره ده او 400-500 پورې عسکر په دې ولسوالۍ کې دي. نو د موږ دغه پیغام تاسو د ولایت والي ته ورسوئ د وردګ ولایت چې ای والي صاحب په دغه ولسوالۍ کې په دو دوکانو کې دوا او خوراکي مواد ټول اکسپایر شول، څوک موږکان وخوړل او څوک د چا د بل څوک ورتله هم نه شي، هغه ختم شول، خراب شول. نو چې چیرته ته امنیت نه شي رسوی او د موږ دغه مالونه ته نه شي محفوظ ساتلی، د دې موږ دغه مالونه خاموش تراکړه. دوی وایي چې تاسو زما د مال نه شي یاستی، طالبان وایي تاسو بازار ته نه شي ورتلی. نو تاسو دغه والي ته داسې ووایي چې ای وروره، ته خو والي یې، نو چې ته د موږ امنیت نه شي ساتلی، د موږ مالونه خوراک او غذا موږ ته ولې وایي چې ته دغه مالونه نه شي یاستی؟ نو د موږ دغه مشکل تاسو د والي ته شریک کړئ چې د مالونه په توسپاره تېر د ته امنیت امنیت هم نه شي نیولی، که شهیدان شو، که وویشتل شو، که ووهل شو، امنیت هم نه شي نیولی. په لاسمترۍ د ولسوالۍ کې نو د موږ د مالونه په توسپاره موږ غریب خلک یو. سلام.
السلام علیکم. خیر یاست؟ خیریت دی. ما د والي صاحب دا پوښتنه کوم. نو زه خو د هلمند ولایت څخه جواد خبره کوم. د والي صاحب دا پوښتنه کوم چې هلته څومره مکتبونه ښوونځي فعال دي؟ ایا جنی درسونه او مکاتب فعال دي؟ د خلکو بچان ته دا خدمت تر څومره حده پورې شوی دی؟ که اوس شي دا به ډېر ښه وي، ځکه چې ټولنه په دیني علومو او عصري علومو باندې سمیږي. نو وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادۍ رادیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ازادۍ رادیو نه مې دا خواهش ده چې زما دا پیغام نشر کړي. زه عبدالمتین د کابل ولایت د سرود ولسوالۍ د لبی دریا د کلي تاسو نه ته په اړیکه کې یم او د ماج دولت نه دا خواهش ده چې د موږ دغه د اوبو مشکل ده، په موږ باندې سیلاب راځي، کله چې اسمه وریشي ماشومان ډېر په تکلیف او ډېر په تشویش کې بیخي ککې خوب نه کوي. او زه غواړم چې زما دا پیغام نورو چارواکو ته ورسوي. البته خپله ولسمشر اشرف غني صاحب هم هغه وخت کې راغلی، خو د موږ کلي ته راغلی د خپله معلومات ده او د موږ د کلي د دیواله غم وخوري. والسلام په درناوي. السلام علیکم. ازادي راډیو نه جهان من.
هلو. السلام علیکم. زه احمد د کونړ ولایت د سلامات خار څخه تاسو په خبرې کوم. د هر څه نه مخکې خو د ازادي راډیو د کارکوونکو ریډیو لپاره سلامونه وړاندې کوم او بیا دا پیغام لرم ولسمشر څخه دا هیله لرم چې په کونړ کې د اداري فساد ته پای ټکی کیږي او خصوصا د معارف په برخه کې کلیات اداري فساد موجود دی. سلام. ازادي راډیو زندباد. پامن.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ساحل سمسورم د لغمان پوهنتون د زراعت د پوهنځي او تن محصل. زموږ په پوهنتون کې اوبه، کمپیوټر لیب، انټرنیټ او استادانو جدي کمبود ده چې په زراعت پوهنځي کې خدایا هم نشته. په زراعت پوهنځي کې د اوبو یو پم هم نشته چې محصلین د تشنابونو څخه اوبه څښي. بدلایشه مو هم نه راکوي. د تیر کال څخه زموږ بدلایشه پاتې ده. مصوفیت وایي موږ ورکړی د پوهنتون رئیس څو کالو راهیسې دغه پیسې تجارانو ته په مضاربت ورکوي او د پوښتنې څوک نشته. د پوهنتون لاره چې ټوله 2 کیلومتره نه ده، دا هم خامه ده او پیسې 2 کاله مخکې منظور شوي او اخیستل شوي. 2 ځلې محصلینو مظاهره وکړه خو چای هیڅ غم ونه خوړ. د تاسو څخه هیله کوم چې خپل خبریال پوهنتون ته راولېږئ چې له نږدې څخه د محصلینو ستونزې وګوري او د خدای لپاره زموږ مشکلات د لغمان والي او د لوړو زده کړو وزارت ته ورسوي. وسلام.
زه د لغمان اوسیدونکی یم. متي الله مینم ده. زه د وزارت صحت امین نه غواړم چې په لغمان کې او یا د وزارت صحت امنیت داسې قانون نافذ کړی چې دا یو غلط قانون ده. اسپلوري معاینات هغه سټیپ چې ده دا په 55 کالداري ورکړ کېږي. دارنګه د ټایپیټ سټیپ چې ده 40 کالداري ده، او دارنګه د بروسولا چې ده 40 ده، او د ملاریا هم دارنګه 40 روپۍ کالداري ده. ټول 40 دي. خو دا ظالمان چې دي د اسپلوري چې سټول کې کېږي هغه 500 کالداري اخلي. دارنګه د ټایپیټ په 200-300 اخلي، او د بروسولا 200 اخلي، او دارنګه د ملاریا هم 1900 روپۍ اخلي. او دا د قران او حدیث نه هم غټ ظلم ده چې دی 2 روپۍ پسې 5 روپۍ نه 10 روپۍ دی اخلي. د روپۍ نه روپۍ پسې زیاتې دا حرامي ګرځي. او دوی دا چې ته ورته وایي چې دا روپۍ پسې روپۍ نه زیاتې اخلي، نو دا ظالمان وایي چې دا خو وزارت صحت امنیت موږ ته دا قانون نافذ کړی، دا قانون ګرځولی ده چې تاسو 2 روپۍ واخلي. نو زه د وزارت صحت امنیت نه غواړم چې دا د لغمان خلک دا ډېر غریب خلک دي، مسکینان دي، باید دې تعین ورته وکړي چې ته وا ظالمه ته خو په 40 روپۍ او 50 روپۍ دا سټیپونه اخلي، هغه دوا یې 100 روپۍ یا 10 روپۍ ګرځي، نو ټول هلته 1000 روپۍ نه کېږي، ته په 600-300 اخلي. نو وزارت صحت امنیت موږ دا درخواست ده چې دغه تعینات ورته وکړي.
الو سلام علیکم، زان الله د کندهار ولایت ته خبرې کوم. زما د ازادي د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زما دا پیغام دی د پاکستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی، او د افغانستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی. دغه د ډیورن کرښه چې دا 15 کال 30 کال د سیزه پرات ول چې دغه جنگ په دغه ډیورن باندې روان دی، نو دا آزاد سرحد دی. نه پاکستان د حق لري چې د دې لاسلیک افغانستان ورسره وکړي، او نه افغانستان د حق لري چې د پاکستان سره دا ځای معلوم کړي. دا آزاد سرحد دی، آزاد قبایل باندې پراته دي. دغه بل مللي تلویش مملکت خارجان چې افغانستان ته راغلي دي، په دغه کې د سرحد کې د نړۍ سره د آزاد سرحد وکړي. د آزاد په نامه دی ورسره وکړي. دا آزاد سرحد دی، د آزاد پښتنو په نامه باندې دغه لانجه ختمه کړي. کچیر ختم نه سي نو دا کوشتخوند به هم ډیر شروع وي. وسلام ومن الله توفیق.
السلام علیکم، جوړ په خیر خیرات دې د کندهار ولایت خبره کوم. او زما پیغام دا دی چې موږ خپل د پاکستان سره غلي، او ما مشته هیڅ مرسته او هیڅ کومک هم نه دی راکړی. دا 2 کاله مو درې کاله تقریبا زیات کم کېږي، موږ هیڅ کومک هم نه دی راسره کړی. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله، زه محمد ایوب منګل د خپل خود نه په تماس کیم. او مونږ تر 15 کال کېږي چې راغلي د پاکستان. او مونږ دلته کومې پرچی چې د هلیکړې د عمرو دفاعه مو ته نه وځي. او څوک درې څلور کال مخکې اول مخکې ولي علي چې تاسو نمبر به او یو پرچا باندې بچی کوی چې او یو یو لاکھ روپۍ برګه او په شینه بده د وژنه مونږ ته نه مینه وځي. وسلام.
سلام علیکم، مونږه پیغام دا د اورور چې مونږه د دوه ایوامي اشکی ګرځلی او دغه د پراتی په کرایا کور کې اشرف غنی د خجین را وغوښتل. وو زه د نمبر مونږه ته خبر یو نمبر نه ملاویږي، کار روزګار نشته. السلام
دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په پیغامونو کې مو وروستي څو پیغامونه بیا هم د کډوالو د ستونزو په اړه و چې د زمکو په اړه ویلي ول چې زمکه دوی ته نه دی ورکړل شوی، او هغه مرستې چې باید راستنه شو کډوالو ته ورکړل شي دوی نه دي ترلاسه کړي. په همدې اړه زموږ همکار سباون کاکړ یو راپور چمتو کړی چې دغه راپور یو برخه په همدې خبرونه کې اورو. هیله ده چې ستاسو پیغامونو ته په یو ډول ځواب وي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي کڅه هم له پاکستان څخه د تیر یو کال هیڅ نږدې شپږ لکه کډوال استنه شوي، خو د زمکو د ویش پروسه یوازې د هو کورنوی لپاره ده چې پر شرایطو برابر وي. دغه وزارت مطبوعاتو څنګه سلاکار حافظ احمد میخیل د سیشن به پورز ازادي رډیو ټول چې د زمکو د ویش لړۍ پر کابل او ننګرهار سربیره نور په ټولو ولایتونو کې روانه ده.
دولت 30 میلیون افغانۍ د مرستې لپاره ځانګړې کړې. د دې ترڅنګ د دوی د سرپناه لپاره هم دولت خپل تدابیر لري. په ننګرهار کې 13,000 نمرې په پام کې نیول شوې. زموږ د ویش پروسه هم د اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او مستحق یې هغوی ته پکې یو نمره ځمکه ورکړل شي.
د دوی په خبره اوس مهال د کډوالو هر کورنۍ چې کارت ولري هر یو غړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر څخه $400 ترلاسه کوي. نوموړی وایي هغه کسان چې د یو این ایچ سی آر سره راجستر هم نه دي، حکومت هر یو ته 3,350 افغانۍ ورکوي او تر څنګ ملګري ملتونه هم مرسته ورسره کوي.
قدر منوریدم کو بیا هم ساسی ګن پیغامونه اورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي.
سلام علیکم، محمد نعیم هم د سرپل ولایت نه اړیکنی ولی د دې پر څه بات چې وزیرانو صاحبانو بودیجه نه د مصرف کړي، نو زه وایم چې خلک کارونه کړی دي په شرکتونو کې، ولایتونو کې، په مرکز کې، دا خلکو پیسې پاتې دي، پیسې خلکو ته په میاشتو میاشتو په کالونو پیسې پاتې دي. له یوې خوا اورو چې بودیجه نه مصرف شوي، له بلې خوا ګورو چې خلکو ته د کارونه کړي دي، کار پیسې نه دي ورکړل شوي، حیران پاتې یو چې اخر به څه کېږي، د افغانستان نه به څه جوړېږي. مننه تاسو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حق دوس یم له غزنی ولایت خبر کوم. دی ولسی جرګې ورستنی اقدام چې موږ وینو دا ډېر نیک اقدام ده، او دی هغه کلینیکوی چې واکن هغوی ته د ملت او بل حکومت کې د چا لاس نه ورسیږي، سکسی وزیران ټول یا هم په داخل کې یا په خارج کې لا پوک لري سره لار لري، له هغوی سره تړلي دي. نو یوازې هم دا ولسی جرګه ده چې دا د خلکو نمایندګي کوي، او ولسی جرګه کولای سولای چې د دې سره حساب وکړي. او دا د تعصب او د افسوس ځای ده چې بعض خلک بیا هم په دې باندې ټینګار کوي چې وزیران باید استعزاز نشي یا هغوی سل به صلاحیت نشي. او دا هم د افسوس ځای ده چې دوی دې ته فکر نه کوي چې د دې یو وزیر خپل معاش او د دې د تراپ او شاوخوا خپلوانو قربانو معاشونه مکمل ورکول کیږي، اما بودیجه چې دوی ته ورکول شوی ده هغه نه ده مصرف شوی. او دلته په افغانستان کې بیچاره او غریب خلک او ځوانان بیکار او بیروزګار ګرځي. کچېره دوی بودیجه په جیب باندې ولګوي، ممکن خلکو ته کار ورسیږي، خلکو ته روزګار ورسیږي، خلک له ماجرتونو چې خلک له بدبختیو چې خلک له معتادیو چې خلک له جنګونو چې راوګرځي له وچ سر نظر وکړي او خپل باندې په هیواد کې په کار شي. نو دا چې کفایت وزیران چې هغوی خپل بودیجه نه سم مصرف کولای، نو دا به د افغانستان راتلونکي لپاره، د افغانستان د اوس لپاره دا به هیڅ پایده هم ونه کوي. دا یو نیک اقدام ده چې دوی سره حساب وشي تر څو دا وزیران او نور وزیران راتلونکي لدی چې یو ښه درس واخلي. ومن الله توفیق.
ہلو، السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت دی احمد شاہ بابا دی تصویر دی احمدی دی کلی اوسیدونکی یم. زه اول اشرف غنی احمدی نه هیله کوم چې دا یو کلانه وخت او پیره ده مړه چې دوی وګوره حساب کوي وګوره له بوتل لري اول دوی نه زیتونه لري، اما دوی وخت پیره ده مثلا دوی کلانه وخت د جمعه تکل شي. والسلام.
سلام علیکم، آیات اللہ ام دو کنڈل دا آزادی راڈیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروسته مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی چې په غیر قانوني پارلمان کې فوج یو افغانستان په څو برخو باندې وویشي، نو هله مې دا د نوي پارلماني انتخاباتو لپاره لار اواره کړي. کو سلام.
السلام علیکم، آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام بھائی، چې ډاکټر اشرف غنی رئیس جمهور دی، بھائی چې پارلمان سره زور باندې چې د خپل وزیران نه ورته پیدا کی ورته پیینه کی چې بچی هیر ورته ماری پی کی دا یو د اجرایی رئیس د ترما بین سره زور نه دی، بیا به پارلمان سره زور نه دی. ډیر غټ تاوان دی د دولت په مقابل کې، د ونسو مقابل کې بھائی چې هیر خپل وزیران ورته وټا کی ورته برابر کی ورته ماری پی کی انڅه کې هغه استیزاکی انور بھائی چې د نور د پیدا کړی هغه ورته ورواسي ورویټا کی وړه بخلا نه را مان ته کیږي. او کدی دا زور سره وی یو ما ته وځي د شي وسه ما خبر نه و من سو ابل وای شي ینو نه پرېږدم دا د دواړو په تاوان دی. مای شي دې شنو کی دا خپل استعداد کې نه دی کې دی وی بھائی چې دولت ته وګوره. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه به منځو نه یات هېدو مر خبرې کوم. زه دغه
والی صاحب مې وویل ول ما په احمد شاه په نامه په کلی کونه کې د سلو د دوه سوو نفرو د مرستې د ماجورو د چور کې دا میټینګ کړي دي. نو صحیح ده تا وکیلان مشران کړي دي، وکیلان خو دا ښه وکیلان دي، دغه خلکو ته روپۍ ورکوي، دغه خلک بیا یې د دغو په نفرو باندې راټولوي. ته پخپله د حکومت نفر ورسره کړه وګرځه، دا هم راغلی یم په شپږ زره مې سره یې نیولې دي. قسم په خدا که څوک راغلی دي چا ویلي دي چې هغه ته شي لري نه لري، بس ما غنډي بلا بس هغه څوک یې خوري چې هغه نفر کېږي. داسې خو نه کېږي چې په هغه خلکو ته ورکول کېږي بس نور دغسې ناشتي.
دوستانو د خبرونې وروستي شیبیری ناچار یو چې لته سره خدای پامانی وکونو د خبرونې کوربازه حجمل تورمن د خپل امکار طاهر روشان سره چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کوي لته سي اجازه غواړو. خو په تلوتلو کې باید وایم هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور سولاره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اسم سخت ناچاری داشن خالے اسم سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سرا زمانی نداز را زلمتا سر بندی دا شن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری دا شن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی دا شن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری دا شن خالے اس میں سخت ناچاری دا شن خالے